دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې بعد افغانستان وضعیت په اړه په اسلام آباد کې شوې د ټرایکا پلس غونډې او په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسینو لړۍ ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو تر هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په هغه هیواد کې پر روانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ ماشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې او د بشري حقوقو سازمان وایي افغانستان د سخت لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. تفصیل: د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. پرون د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویل چې دوی د دې هرکلی کوي چې طالبان له هیواده بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو په طالبانو غږ وکړو چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو حقونو ته درناوی وکړي. دوی په تیره په دې خبره زور راوړو چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. د غونډې په څنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شورو په ورځ له وف سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي. دوی دا خبره تر هغې ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونه میلمستیا ته ورغوښتي او ورڅخه په انتخاباتي اصلاحاتو د برېښنایي ماشینونو په کارولو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د متحده قومي موومنټ یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي اسامه قادري پرون مشال ریډیو ته وویل د حکومت متحدین وزیر اعظم ته وایي چې د برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه د دوی شکونه ختم کړي. تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکن کې قانون نافذونکي ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو لا معلومه نه ده چې دغه په وژنه کې څوک ککړ دي.
شاله ایڈمنسٹریشن پر امید دی او زموږ په ریګولر رابطه کې وسره یم او هغه وی چې مونږ ملزمانو ته نږدې شو یو، نو په هغه ټایم کې په دغه تفسیر کو چې کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سوا.
محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسوالو په ملکن کې وژلې او داغه د وژنې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې وړاندې د نشې توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرې په تور لدندو لري کړل شوې دي. د کورمه ځای انتظامی د نومبر په 10 په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په لري کړل شوو استادانو کې درې زنانه دي او په دې اکله د نورو 22 خوونکو پاړه هم پلټنې روانې دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې لاغه چا سره به نرمی نه کیږي چې په ډیوټیا کې غفلت کوي. بلخو د ضلع استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف عدالت تزی. د شمالي وزیرستان انتظامی وای په سیمه کې د شخړو د هواره متبادل نظام پلي کېدو په سو میاشتو کې د نن نخې نتیجې ورکړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ریډیو ته وویل د روان کال په مارچ کې د شخړو د حل متبادل نظام اکټ د غسیمې ته تر غزیدو وروسته ډېرې پخوانې لانجې حل شوې دي. نوموړي وویل د اپریل راهیسې پاتې دیرشو کیسونو کې 13 حل کړي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تیر کال د ډسمبر په 13 د شخړو د هواره متبادل نظام اکټ منظوري ورکړه چې د روان کال په مې کې قبایلی ضلعو ته د غزیدو نوټیفیکیشن جاری کړ. د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واش له بسپنه ورکونکو هیوادونو ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د په هغو بندیزونو کې نرمی راولي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړي. هغه نیویارک میشته ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي کابل حکومت تر نسکورېدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوي او زیاتره ولس اوبه، خوراک، سرپناه او د سیاحت له سهولتونو نه محروم دي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او حکومتونو د بندیزونو له امله د افغانستان د مرکزي بانک سره مخامخ راکړې ورکړې نه کیږي او دا کار په بازار کې د ډالرو په شمول د بارنو اسعارو او د افغانیو د کمښت لامل دی. د بشری حقوقو سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ شلو ورځو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل میچ کې آسٹریلیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به توت. په دوبۍ کې شوې سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ، په ټاکل شو شلو ورونو کې یې آسٹریلیا ته د 120 منډو هدف ورکړ چې آسٹریلیا دغه هدف په 19 ورونو کې پوره کړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره وي، نو د دې ترڅنګ د ځینې نور ریپورټونو تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په غونډه کې غړو هیوادونو د افغانستان په اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت متحدانو د ووټونو د برېښنایي ماشینونو په کارولو اندېښنې ښودلې، خو وزیر اعظم عمران خان یې بیا هم دفاع کړې. البته شنون کې وایي
په دنیا کې یو ملک هم دا دعوا نه شي کولی چې برقي ماشینونه چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي جوړي.
په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرج کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کرونا وایرس واکسین شاوخوا 1.5 لک خوراکه خلکو ته ورکړي دي، خو په اړه یو ډاکټر وایي
سیبل کیسز کے اوسا پا خیبر پختونخوا کے کا 100% میں بھی خو 75% مسالے پر ڈی آر سی کی حل کی گی اور امونگ ڈی آر سی تر اوسا پورے سنتیجہ ور نکڑا.
پاکستان حکومت وای په ملک کې د کرونا وایرس واکسین شاوخوا 1.5 لک خوراکه خلکو ته ورکړي، خو په اړه یو ډاکټر وایي
حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټي انفلوئنشل دي هغه د غزي مذهبي مشران دي هغه دې په دې خبرو کې انوال کی.
د ترڅنګ په خبرونه کې بازنه نور ریپورتونه هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نړیوال ټولنې لا پکار دي چې افغانستان سره د مرستې وکړي. دا خبرونه موري پرون په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړ او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې اندېښنه څرګنده کړه. په اسلام آباد کې د مشال ویډیو خبریال ګوهر مسید په دې ریپورت کې د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخسته دي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکای، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمائندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډه ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکی نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان د ټولې نړۍ ضرورت دی. د پټرایک پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل
د ټرایک پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی.
په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسیدلی دی. دا هم خبره وکړله چې الته د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندگانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر اویل چې په افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقی او د امن دپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغه کې ټول سټیک هولډرز دي، حصدار دي، پکې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپی ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي، او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه دی وت، نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا درست دی علاقه کی چی دم دی اغا اهم دی.
پا اسلام آباد کی که دون کی ٹرائکا پلس غنڈے نا اول دا اکتوبر پا نی نسما نیٹا باندے دا روس پا خار ماسکو کی هم شوی وا، او دا هم دا یادون وردے چی پا افغانستان کی دا طالبانو حکومت را تگ نا اول دا ٹرائکا پا بنیاد باندے دا افغان طالبانو سرا هم پا دوها او پا نورو زیونو کی دا افغانستان دا امن مذاکراتو دا پارا غنڈے شوی دی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال رادیو اوري. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې ښودلې دي، او په دې اړه یې پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي مومنت یا ام کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې پر انتخاباتي اصلاحاتو قانع کړي. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي ول، او ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او د ماشینونو د کارولو په اړه دې ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه ماشینونه په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي لپاره اړین دي، خو اپوزیشن ګوندونه او شنونکي له دې نظر سره موافق نه دي. پامیر ساحل تفصیل را کوي.
د پاکستان حکومت تر هغه وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي ماشینونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی و چې د نومبر پر 11 د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي ماشینونو پر کارولو تر بحث وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو ماشینونو د استعمال وړاندیز لانجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې موخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي ماشینونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوو مهمو ګوندونو متحده قومي موومنټ پاکستان ام کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ چې پخوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و، پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي ماشینونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10 وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول، او ورڅخه یې وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د ده په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي ماشینونو په استعمالولو راڼه انتخابات وشي.
نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کر رہی ہے.
زغواڑم چتا سی دیتا د ایوی قامی مسئلے پتو گو گوری او پکی پورا گڈون وکڑی او زمنگ د انتخاباتی اصلاحات او پلان بریالی کڑی. زکه چستا سو مقابله لو مافیا گانو سره دا چې د بدلون مخه نیسی. زکه چې هغه پوهیږي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نورې مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودری ورسته د پاکستان د انګریزي ژبه لډون ورڅپانې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپل متحدانو په غوښتنې د قومي اسمبلی او سېنات غونډه ځنډولې. د ایم کیو ایم ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر لسمه د وزیر اعظم په ملمستیا کې د رایې اچونې برښنایي ماشينونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړي او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانی کړي. نوموړي د نومبر پر 11 مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژي پوهان وروغواړي او خپل ملګري دی پوکړي چې د رای کارونې برقی ماشينونو ګټي سدي.
حکومت کو تجدید کی جو مظاهره کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر
حکومت باید سنجیدگی خولے وے او د خپل تر ټولو مهم متحدانو باور یې تر لاسه کړي وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړي وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې د ماشينونو تجربه کړي وای نو نتیجه به معلومه شوی وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د ماشين پاړه زبوک شکونه ختم کړي له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. نو دا ټول پریکټ خو په یو ساعت کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په ملمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقی ماشينونو پاړه اندېښنې وښوده. حالتا د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان رسپانی ته ویلي چې د برخنایي ماشينونو پاړه له حکومت سپیناوي او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوریت او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریض لري چې یوازې د برخنایي ماشينونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11 مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر ماشينونو تجربې کړې دي چې ښه نتیجه یې نه ورکړي.
په دنیا کې یو ملک هم دا داونه شي کولی چې برقی ماشينونو چې دي هغه انتخابات یې شفاف او په انصاف باندې مبني شي جوړ کړي. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی هغه ته په دې نظر ګوري چې دا ماشين چې دی د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دی. حالانکه داسې نه ده. په دې باندې الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم هغه انتخابی ادارہ دا هغه په باندې تجرباتی کارم کړی دی او دا غیر ریزلټ شدې د مرخه نه دی.
قریش خټک وایي د برقی ماشینونو بیټری او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نخ کاری چې ګواکې حکومت د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوی د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوي او د هیواد په هر برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډیر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11 خپل متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تروګ دې مطالعه او فکر ورسته د برخنایي ماشينونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي ایواز ایوه طریقه ده چې برخنایي ماشينونه وکارول شي. ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي د ماشينونه نتیجې ښکارا کوي. کڅو غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله منګ ناڅاپي نه ده کړي.
یکدم فیصله نه کیا.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سمبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
مشال ریڈیو اور د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرج کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د صوبائی اسمبلی غړی میر کلام وزیر د نومبر پر 11 مشال ویډیو ته وویل د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورت کې حکومت د یادو ضلعو د 43 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیسې چرته او په څه خرچ شوی دي. دا تر هغې وروسته دا چې 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د قبایلی ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورت وړاندې کړل شو. خود خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش د نومبر په 10 اسمبلی ته په وینا کې ویلی وو چې کدی د 43 ارب روپو په اړه داخل شوی تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به اسمبلی ته تفصیلی معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 43 ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 43 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه نو په هغه کې 43 ارب روپۍ چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي. کلته لګېدلي وای نو هلته به یې کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې ځینو سټل ځینې چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 10 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 43 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته. لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلي ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 43 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی ضلعو ځوانان مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اس دوی وی چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکړي هغه سره د ممکنې ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی او هغه دیم پوره کړي. کبه دوی ده نه راګې نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوې لاکو د پاره بیا خپل استعمال.
خو بلې خواته هم د قبایلی ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټې هم جوړه کړې ده. او دغه کمیټې ته دا کار سپارل شوی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسی او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکې محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسلوالو وژلې وو. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر زر ونیول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشئی توکو پر ضد سخته وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې له ډیره ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکو کاروبار کوونکي ډیر پیاوړي دي، خو صوبایي حکومت وایي د نشئی توکو ختمولو په غرض یې یوه ځانګړه ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاز را کوي.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملکند کې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملکند او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې د مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره ومنله چې په سیمه کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
نو پاره تم کې په تاسو تفسیر کو چې را کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سو. نو دا غینه مخکې خدا خبر دغه تر کوم چې ورنه د شر شا باندې خپل بتا د څنګه دی یو تقریر کړو منشات پروسو خلاف. نو دا یو ير سرګندګي کې چې را کیږي چې دا د هغوی کاری او زموږ سره مسله لګتا ده چې زموږ دغه د خال ته کې لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې چې دی نو دا وي څنګه
دا خبر په خپل حکومت سره زمخ کې د مدني فعال محمد زاده تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستيال کمشنر فواد خټک له خپلو دندو لری کولو امر کړی وو. په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشالو تیول چې په خبر پښتونخوا کې د نشئی توکو مافیا ډیرا پیاوړی ده.
او ډیرا کټ نتورک دی چې تاسو خبرو کوم چې تاسو به رپورټ کړی 13 هفته په خبر کې لګم عام تاسو خدای لري چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو کې د حکومت رټ کم دی نو البته راته ځانې او ته منشات کاروبار کېدو تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د په خار کې په کورونو کې دنه کې ځانې لګیدې دي او البته کوم تیاریږي هروین تیاریږي تاسو پر کار دی چې په حیات آباد ونه علاقې کې په استودیو ډېر پوښه علاقې دا چې دا وګړ بیوروکرات او وګړ خلک کوسي کې پای کې په بنگلا کې کوم نه راځي چې په فلګې وړو او د خیبر په کوم هر تاریخ په ټونه زیات منشيات چې کومي آی ساره ده پر امر شي دي.
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشئی توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي حلې زری وګورو نو روزانه چې کوم ده کني نو په دیم دریم داس کې د سندیش قانون سازي کې د منشيات تو خراب आवाज پورته کیږي کارکدګي پیش کیږي اوس تر 13 هفته د تاسو د امریکا دغه نه پای کی دالی کړی چې موږ په دې 13 کال کې سمره منشيات کوم له نو نو دي ایس یو دومره خلک اندې نو ته موږ کړی دي. خو کبل طرف ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم د منشيات او د پیلون چې کوم ډیر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زموږ د سیمه هغه د پدې دا کې اخته کیږي او هغه پدې خصوصا دا کم ایس کوم
بلخوا په قبایلی سیمو کې هم د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکي له بیلابیلو غواخونو سره مخامخ دي. په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د نورو سیمو پر تاله په قبایلی علاقو کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
څنګه چې کم دنده خصوصا د آیس نشئی اوس په باجوړ کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده. ټول قبایلی عام په کې به دښمنۍ کې ده له یو قوم سره اخلاقي سره هغه ماشين او په توفق باندې کې ده. ولدا خو بیا غو ته خاموش غو ته یو دښ
دشمنی زمنگا بیزنس کی روانہ دے خلاف منگا وقت وقت بارے مبارزہ کو خپل بارے تے کری چم گاون کی کدم منگا چوک آئس کی یا پولیس کی دار منگا دے خپل بارے مخنی و کو یا ورشو لینا او تے تبان کی جای منگا نی سو پولیس دے والا کو
خدا خیبر پختونخوا حکومت دے روان کال پ جولائی میاش کی د نشی تو کو ختمہ ولو پ غرض یوا زانگڑی ڈلا نٹ پ نامہ جوڑا کڑی وا چھ مقصد یہ د نشی کاروبار کون کو پرزت پراخ عملیات کو ولو پ دی زانگڑی ڈلے کی ترسلویخت پوری پولیس او کمانڈو شامل دی قسم پر خیبر پختونخوا کی پ نشی روک دو کسانو سرکاری تعداد معلوم نہ دے خود غیر سرکاری اداروں لشمیرو سر سم پ دغه صوبہ کی پ نشو روک دو کسانو کی ترٹولو زیات شمیر دزوانانو دے
اوریدونکو مشال ریڈیو اور پپی خبر کی د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي ملیحا امیرزاده سټوډیو کې موجود ده د مهمو خبرونو لنډیز بدر توڑان دکړي
د افغانستان د حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه ښودلې د نومبر په 11مه د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجوده هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړ چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه پکې د امریکا روس او چین استازو ګډون وکړو په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلې دي د خبره تر هغې ورځې وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10مه ائتلافي ګوندونو مېلمستیا ته ورغوښتي وو د حکومت متحدان له وزیر اعظم نه غواړي چې د برېښنایي ماشينونو د استعمال په اړه د دوی شکونه ختم کړي خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشينونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي حکومتي چارواکي وایي په ملکنډ کې قانون نافذونکي ادارې د وژل شوي مدنی فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي خو دا لا نه ده معلومه چې دغه په وژنه کې څوک لاس لري محمد زاده د نومبر په 10مه نامعلومه وسوالو په ملکنډ کې وژلې وو په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرۍ په تور له دندو لرې کړل شوي دي د کورمه ځای انتظامیه د نومبر په 10مه په خپل په پاړه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه هم شامل دي د کورمه د تعلیم محکمې مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې لاغس چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټیا کې غفلت کوي خو د ضلع استادانو ټولنې مشر وایي چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف عدالت ته ورځي د بشری حقوقو د سار سازمان له بسمنه ورکوونکو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کړې چې باید زر تر زره دي هغه بندیزونو کې نرمي وکړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړي او د کرکټ شلوبرونو نړیوال جام سیالو کې پرون دویم سیمی فائنل لوبه کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پای لوبه ته ووت
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کول زو د پاتې ریپورتونو طرف ته په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري او د هغه هیواد د منصوبه بندي وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر ویلي چې په ملک کې د کرونا وایرس واکسینو لپاره جوګه کسانو کې نیمو ته د واکسینو یو خوراک ورکړی دی په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشت راهسي شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکو کسان واکسینيږي خو ډاکټران وایي د واکسینو بهیر هغه شان نه دی روان چې څنګه په کار وو حکومت دی په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړی تفصیل په دې ریپورت کې پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی مشر اسد عمر د نومبر په 10مه په ټویټر لیکلی چې په ملک کې 4.6 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 1.6 کروڑ نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دی نوموړي لیکلي خیبر پختونخوا هغه دویمه صوبه شوا چې د خپلې آبادۍ نمایي وړ خلکو ته د واکسینو یو خوراک ورکړي پنجاب صوبې د رواني میاشتې په لومبۍ اونۍ کې اعلان کړی وو چې دوی د خپلې آبادۍ نمایي جوګه خلک واکسین کړي په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسي شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکي کسان واکسینيږي د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې کور په کور کمپاین سره سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي
چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
پلانینګ مونږ کړی دی، باندې مونږ کار شروع کړی دی. مونږ له ډیسټریکټ اډمنستریشن ته ټیمونه ورکړل چې راځي، اسسټنټ کمشنران، تحصیلداران هغه ځای په ځای خپلو علاقو کې کښېني، خپلو دفترو کې چې کوم خلک دي راځي هغه کې. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډی دی په ضلع کې څومره خلک راځي، څومره ځي دا هغوی ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، دا هغوی چې څومره دفتر دي، خو هغه د احساس دفتر دی، د نادرا دفتر دی یا نور دي، هغه ځایونو ته مونږ ټیمونه ورکړل. ټیمونه آلریډي په ایجوکیشن کې لګیا، په خپلو علاقو کې مونږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي. څلور واړه بارډر چې کومې افغانستان سره دي، چې څنګه کې زموږ د خلکو آنه جانه ډېره ده، هلته مونږ شي کوو.
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي، باید د نومبر تر 13 هرومرو واکسین شي، او دسمبر لومړی نیټه به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ته ذکر دا چې اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول چې حکومت یې اراده لري چې دروان کال تر پای 1 کروڑ کسان بشپړ واکسین کړي. ان سی او سی په ملک کې د واکسینو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر بندیزونه هم شامل دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارد په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی وایي د حکومت دا ګامونه پر خپل ځای خورل پکار وو چې په لوی کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
یو خو ویکسین ډیر اهم دی، او حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټی انفلوئنشل دی، هغه لوکل سیاسي لیډرز دی، هغه د غزي مذهبي مشران دی، یا ځي چې کم انګیری دی، هغه دی په دې خبرو کې انوال کی، او یو ماس کمپین، مطلب یو هفته چې موږ شروع کړو خلک چې دا به ویکسینیټ شي، صرف هغه فارمیلټی پروتوکول نه دی پکار.
که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کمواله راغله، خو ډاکټران ویره سرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کول او د حواله سړېدو سره خای هلته د کرونا وایرس مثبتې پیخي زیاتې شي. د ډاکټر فضل ربی په وینا، تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوي ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې ډېره نرمي نه کوي. خود روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اکتوبر میاشت په اخیره کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې په هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی، او د مثبتو کیسونو کچه هم راکمه شوې ده، نو ځکه یې په محدودیتونو کې نرمي کړې. د نوموړي وینا وه، واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوها ورکړه، خو یو شمیر خلک په غیر لڅوجي واکسین لګولو ته زړه نه کوي، نو حکومت مجبورن بندیزونه لګولو ته اړ شو. کرونا وایرس د 2019 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری په 16 مخې ته راغلی وو، او لومبه تنترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په کورمه کې د تعلیم محکمې له ضلعي انتظامی سره په مرسته 8 استادان لکاره ګوښه کړي دي. چارواکي وایي د هغو استادانو د لری کولو علت ډیوټي نه کول او له سکولونو غیر حاضره کېدل دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د 2 نورو استادانو هم تفتیش روان دي. تر دې مخکې هم په سیمه کې په تیرو 4 میاشتو کې 14 استادان له خپلو دندو لری کړل شوي دي. بلخوا د ځایی استادانو د ټولنې مشر وایي د استادانو برخاست کېدل غیر قانوني دي، او پر ضد به یې عدالت ته ورځي، او ښایي په راتلونکي کې احتجاج هم وکړي. لسی مینا د مشال ویډیو خبریال طارق اورگزی معلومات لري.
په کورمه ضلع کې تعلیم محکمې د 3 زنانه استادانو په شمول 8 نارینه استادان له نوکرۍ برخاست کړي دي. د ضلع انتظامیه په فیسبوک پاڼه په 10 نومبر د خبر شوی خبر تر مخه د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان له خپلې ډیوټۍ غیر حاضر ول، چې په کې له هغو 8 لری کړی شول او پر 22 نورو لا تفتیش روان دي. په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان مشال لوډیو ته ویلي، څوک چې په ډیوټۍ کې درغلي کوي هیڅکله به ورسره نرمي ونه کړی شي. بلخوا د ضلع د استادانو ټولنا آل کرم ټیچر اسوسیشن مشر محمد رفیق اورگزی د زیارت پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي، استادانو د برخاست کېدو لپاره قانوني لار نه ده خپله کړې شوې، چې پر ضد بور باندې عدالت تزی هغه زیاته کړه په برخه شو استادانو کې ځنی داسې هم شته چې خپل ډیپټی خه په بندې سره کوله خو هغوی هم لنو کرول رکړی شوي. د ټولنې مشر دا هم ویلي د استادانو برخاست کېدلو دغه اقدام دوی جبري بولي چې ورباندې کېدای شي روان وخت کې احتجاج هم وکړي
چونکه دوی باندې انډي رول 2011 بالکل نه دی امپلیمنت شوی دا غیر آئینی او غیر قانوني دی مو بالکل د دیو خلاف په هر فورم باندې आवाज اوچته او ز پخپله د کریډیټس ته مدویل دي سو مقاعده دوی ډیپارټمنټ ته اپیلونه وکي هو سره ور سره کوټ تام لوړ شي خبر قوم چکتا دی طریقے سرا دمو د محکمہ تعلیم بار بار د استاذان د برطرفی و دغ متول والا سلسلہ جاری ساتی نو استاذان کی بہ ڈیر زیات د غم غصے لہر وہ سزوین و چات شوید مبدی و خلاف بالکل آواز اچتا ہو
پوکرما کے ترجن میاش رہے سے دیالس استاذان دا سی دی چہاگوئی د غیر حضرے پہ خبر لکھ پلو نو کرو لریکړې شوې دي. تر دې مخکې د منځني او کوزو کورما کې د سرکاري سکولونو څلور زنانه استادانې او یو نرینه استاد برخاست کړی شوی ول. په سیمه کې استادانو د غیر حاضری مسله له ډیرو وختونو راهیسې روانه ده چې پر ضد یې اوس تعلیم محکمې له ضلعي انتظامیې سره په ګډه کوټلي ګامونه د اخستو فیصله کړې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې وروسته زو شمالي وزیرستان ته. د شمالی وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین وایي چې په سیمه کې پولیس فعال دي او خپل کارونه په ښه توګه ترسره کوي. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ویډیو سره په مرکه کې په سیمه کې د پولیسو پر کارکردګۍ او نظام خبرې وکړې. عقیق حسین وویل چې دوی او د ترهګرۍ مخنیوي پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه سره کار کوي، خو اولس ته هم خواست کوي چې چیرته هم څه ویني پولیسو ته دې رپورټ کوي. نوموړي ویل د هدفي وژنو خلاف هم پولیسو ګامونه اخیستي او ککړو کسانو خلاف تحقیقات روان دي. د مشال ویډیو خبریال عمر وزیر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیمه کې د ناامنۍ خلاف د پولیسو نظام څومره فعال دی.
دلتا فل فلیج پولیس نظام قائم دی. ایون زه خو ودا وایم چې څنګه پیښور کې نظام دی هغه په نورث وزیرستان کې دی. ولی چې ما 15 اسټابلیش کا وی دی پرمیشن اف پولیس چیف نو 15 جو دسه آن لائن سسٹم دی چې څوک ټلیفون کولای شي پولیس مدد غوښته شي. دلته خپل ریسپانس فوري طور پر موجوده هډ کوارټر کې میران شاه کې چونکه دا نظام مونږ راوړو. دین علاوه د مو بم ډیسپوزل یونټ مونږ نو هغه مونږ کریټ کړو چې عوام کلم کالو کی هغه کوړتا و د پولیسو ټیم رسیدي وی او انیشلی درې تانه وی هغه کې یو مریلی و یو میران شاو یو رزمکو اوس کی انتانه شوی مو فول فلیج ډومین اخیسته ده پورا نارث وزیرستان باندې. الحمدلله څلور زرا پولیس پکی کار کوي او ټولو ته ټریننګ ملو شوې دي. انیشل ټریننګ ملو شوې دي. میډیم ټریننګ چې کوم دي هغه هم انډر پروسس دي. هغه به موشي نو مو مطمئن یو چې موږ عوام ته بالکل سرویسز ورکو. موږ منشیات نسو، موږ اصلي نسو او ایون چې خلکوم پکی کېد شو مرکه دم پکی شو نو فول فلیج پولیسینګ سیستم استابلیش دي.
په شمالي وزیرستان کې ولس کله کله دا ګیله کوي چې دلته کوم پولیس ته پاغي کې ټول مقامی پولیس ته د بهر نه د زیات افسران چې کوم ډي اس پی دی یا اس ایچ او هغه یا نه دی راغلي دا غي ضرورت ته
کوم لیوی وو خصدار وو هغه پولیس کې ابزاب شوی دي. تقریبا نو تعداد سالور سره دی د شمالي وزیرستان ولاندې نه موږ پولیس را وخت دی انویسټیګیشن دا اس کوم ماهر پولیس افسران دي موږ سره دی باقاعده هغه هرې تانه سپرویژن کوي. بل سایډ یې مشتا چې کاونټر ټریزم ډیپارټمنټ هم دلته کار کوي. پولیس حصہ دے اگر ڈیر کار دش کر دے سرا دے او مو عام جرم سرا کار دے
کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ تحت کو سی ٹی ڈی اغام اس باقاعدہ صد صورزے کے سر عملیات کڑی ہو دا باقاعدہ وزلتا فول سوینگ سرا روان شبے دے.
بالکل کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ چھ دے اگر اسٹیبلش دے اگر پولیس سٹیشن پا بنو ریجن کے دے اگر وینگ دلتا کار کی باقاعدہ ٹیرسٹ خلاف وینگ ہی بالکل ڈپلائڈ دے وینگ خپل کار کئی اگر دا پارا کنسٹرکشن ہم شروع دی میرے لیے اگر خپل آفس
گرفتاری تحقیقات
کئی
کې د خلکو مرسته سخت ضرورت دی. قانون وایي چې دی ریسپانسیبلټی لایز ان ټو شولډرز، ون از پبلک، د سیکنډ از فورسز. دی به رپورټ کوي، دی به چرته شهادت کوي، ایویډنس به کوي، او د دوه ټول زړه مړی زړې دشمنیان هغه په نه معلوم کې اچي، نو دا خو ښه خبره نه دی.
مطلب ولس نه مدد ده چې هغه
مقدمه درج کی، هغه سپستر ګوڅ کتلی وی، نو هغه خپل شهادت هم قلم بند کوي. هغه گواہی ورکه چې کوم خدای پختا خوخه دی، او چې گواہی نه ورکه استا باندې څه ریسپانسیبিলিটি دی. دا ټول ټول په فورسز نه دی، قانون وځي کړی دی، نو فورسز لاګیا دی د تکړه شي رپورټونه د کوي، شهادتونه د کوي.
نو دسه پولیس یا حکومت طرف نه په دا شعور اگاهه تاسو هم څه پروګرامونه لري چې خلک په دې پوهه شي چې
اسلام آباد کی پاکستان قانون قانون بہرحال دی باوجود ہم چورا ڈیلیگیشن ماتا راضی یا چرتا پبلک ایریا تم دا خبر منگ اور تک نرا رپورٹ کوے، نرا پہ شہادت کوے، نرا منگ ایکشن کو.
مشال ریډیو اوري. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر لارې په خوانی شخړې په خړ ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر د لاندې د هغو کیسونو په حق له فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دوانو فریقینو پر ازاد د ایوي مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلی سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده د نوري صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سی یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلي ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی، ملیحه امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په منځورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولې دی. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام لالارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې. خدا قانون او نظام یوازې د زمشو قبایلی ضلع پورې نه دی محدود.
د 30 اپریل نه ټل ډیټ نومبر کې کم د زم یو سوم په دې کې زم ګر ټوټل 38 کیسز چې نه هغه رپر شوی دي، په کې چې 18 کیسز چې نه هغه زم ګر رزول شوی دي. په کې زم ګر صدا سي میجر لینڈ ډیسپیوټ شو دي چې کم د ډیرش ډیر سلوخ کال چې د نه هغه کې د فریقانو چې د ایشو روانې هغه الحمدلله غو رزول شوی دي. ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دي دغه لپاره هم د شوی دي. په کې هم په دې باندې کار روان چې نه شروع ده.
د شاهد علی خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله، نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي، هغه ډله په قومي مشرانو، ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښو ور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پېښور په ګلبرګ پولیس سټېشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پېښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغو کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
نارتھ وزیرستان خبر وکم زمگا بیسیکلی ایشوز زیات تر دی لینڈ نا چونکہ زمگا سیٹلمنٹ نشتی نا آغا پا ریگولر کورس کی چنے نا دا غیر ڈیٹرمنیشن چنے نا آغا بیا لگ گرانی دی دا دا چی پا خپل روایس پا سسٹم باند چنے نا دا غیر دخ کی خوبا دیکھ دا دا چی بیسیکلی چی کیس کر پر کی یہ ہون دا دوانو پر کن کنسرن دے زمگا کیس چنے نا آغا آغی کی بیسیکلی با کی یہ ایگریمنٹ پا کی فیصلہ پا کی نشی کولے سنگا چی عدالت فیصلہ کی دوانو پر کن چنے با پی پوانٹ باند چنے ایگری کی
دا چی اے ڈی آر ستوائی او پزم شو قبائلی ضلعوں کے سے حیثیت تے دا جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فہید اللہ خان دا نومبر پہ یولسم مشال ریڈیو تویل چی پا اکثر زم شو قبائلی ضلعوں کے دا پٹوارے دزمکو نور دا سے پیاوڑی نظام ترو سنیشتا نو پا حق صورت کے دا اے ڈی آر پا شکل کے زائی جرگے دا شخڑو دا حواری لپارخ فیصلے قبلی شی او خلقی خوخوی هم
مشہور پہ انصاف بندے نامینیٹ سی آگا خڑی آگے حل رہو باسی کیونکہ دیکھل کو وقت نہ دا فیصلے جرگے کڑے ام بھی دیت بارے ہوئی پہ نو پہ لوکل چکم رسم رواج خبریں دی ضرورت ہو ذکر داو چے سرنگ دا فاٹا مرچ ہولا چکم جوڈیشل سسٹم ہو آر آگے پہ فاٹا ایریا سکے نو بیادا محسوس ہشولا چے آیا دا خوز دا سے ایشوز دی چے آغا دا کم فارمل لیگل سسٹم دے پا دے کے دا بند آغا رنگ نے ایڈریس کی دلے شی
دا فہید اللہ پا خبر پا جنوبی وزیرستان کے پا ایڈی آر کے 50 نامزد کسان دی چے پکے لا ہر قوم ہر کلی او تحصیل نا نمائندگی لری نو موڑی ویل چے پسی مکے دا ایڈی آر نوٹیفیکیشن دا روان کال پا اکتوبر کے اوشو تا روسا ہاغا دعا کی سونا مکمل دو تو نیز دے دی چے دا 13 کالو رہی سے دلانجے لاملہ بے فیصلے پاتیو خود کامی اسمبلی پخوانے غڑے شاہ جی گل افریدے بیاوائی چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فائدہ نه درسولې نو موړی ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي وي
د ایډیار اختیار د دې چې اندر راځي نو د پکار دا چې کم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس اندر هم دغه اداره جوړه شوی خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشی آغا کی ایف آئی آر کو ضروری بھی کریمینل کیس نہ بغیر پا سیول کیسز کے اوس پا خیبر پختونخوا کے کا 100% میں بھی خو 75% مسالے پا ڈی آر سی کی حل کی گی اور امونگ ڈی آر سی تر اوسا پورے سا نتیجہ ور نکڑا و کامیاب نہ رہے آگے بنیادی وجہ ہم دغا دا چے یو خوب عوامو کے دغا اویرنس نشتا اور بل سیول ایڈمنسٹریشن آغا شان ذمہ واری نہ پورا کئی چکم ڈی سیز دی ان سیز دی
بل خو پا قبائلی چارو نظر لرون کے اعجاز مومن پا دے قانون کی اول نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی
په هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر چې کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی لږ ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل ایکسکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته برا ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ وي هغه کې فیصله وشي چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو ایکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو ایکټ شو دا به فیصله کوي او بیا دریمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره د جرګې دغه نظام راوړي چې قانوني حیثیت لري
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سحر نه هو تر د ماخام شپک بجو پورې نیغ پنیغه اوري. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه سمنګ د ویب سټ www.mashalradio.com د لارې هم واوري. نو د ویب سټ تلار شي په دې باندې نه صرف تاسو ټولي خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، بلکې هغه خبرونه چې په تیرو وختونو کې تاسو نه پاتې شوی هغه هم دغلته اوریدلی شئ. د ترڅنګ زمنګ ویډیوګانې هم زمنګ ویب سایت موجود دي، او دا شان لیکلي بڼه استوریانی چې کوم دي یا رپورټونه چې کوم دي هغه هم په مشال ریډیو ویب سایت باندې شته. تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او دغه استوریانی ولولئ. زو د دې غړې د اخري رپورټ طرف ته. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل لوبه کې پرون د نومبر په 11مه د استرالیا لوبډلې د پاکستان کرکټ ټیم ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل لوبې ته ووت. آسٹریلیا او پاکستان بیگا په دوبۍ کې د نړیوال کپ دویم سیمی فائنل لوبه کې سره مخامخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو آسٹریلیا ته د 120 منډو هدف ورکړ. آسٹریلیا په 19 اور کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د هدف ته ورسید. اوس به آسٹریلیا له نیوزیلند سره په فائنل لوبه کې د نومبر په 14مه یعنی د راتلونکي یک شنبه په ورځ مخامخېږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان د میچ تفصیل راکوي.
پاکستانی لوبډلې د آسٹریلیا لوبډلې ته د 120 رنزونو هدف ورکړی وو چې آسٹریلیا د 15 لوبغاړو په سوځیدلو په 19 اور کې پوره کړل. په دوبۍ کې ترسره شوې سیمی فائنل سیالۍ کې ټاس د آسٹریلیا لوبډلې ګټلې وو او د پاکستان کرکټ لوبډلې ته لومړی بیټنګ ورکړې وو. پاکستان په ټاکلې شوې شلو اورونو کې په څلور لوبغاړو سوځیدلو 126 رنزونه جوړ کړي وو چې پکې محمد رضوان تر ټولو زیات 28 او فخر زمان 55 منډې جوړې کړې وې. د آسٹریلیا په لوبغاړو کې ډیوډ وارنرز 50، سټیون سولویخ او میتو ویټ په 19 بالونو 140 رنزونه جوړ کړل او سیالۍ وګټله. په پاکستانی بالرانو کې شاداب خان څلور لوبغاړي آؤٹ کړل. پاکستان ته د ماتې ورکولو سره د آسٹریلیا لوبډلې به په 14 نومبر د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره په فائنل کې مخامخ کیږي. په دوبۍ کې د سیالۍ وروسته د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په دې اړه بیا میډیا سره په خبرو کې ویلي چې یو ښه لوبډلې ته چې چانس ورکړی شي نو بیا لوبه ترې ګټل ګران شي، او د لوبې مهمه برخه د حسن علي کیچ پریښودلو. چې په دې ورځ کیچونه پریښوده چې لوبه یې بدله کړه. که کیچ نیولې شوې وي نو نتیجه به یې بدله وه. خدا د لوبې برخه ده، او څومره چې موږ د خپلو غلطیانو زده کوو هغومره زموږ لپاره ښه ده، او موږ به هڅه وکړو چې ورځ په ورځ نوې زده کړې وکړو او بیا یې پیل
کړو.
یو سل واویا منډو هدف په تعقب کې په 19 اور کې کله چې د آسٹریلیا لوبډلې ته په 10 بالونو 40 رنزونه پکارو نو حسن علي د شاهین په بال د میتو ویټ کیچ پریښودو. د کرکټ مینوال وایي چې پاکستان بیا میچ د لاسه ورکړې. په کراچۍ کې د کرکټ یو مینوال محمد شیر په دې اړه بیا مشال ریډیو ته ویلي،
میچ ډېر ښکلی او ښه زبردست مقابله وکړه رضوان او فخر زمان، خو د هغې نه وروسته زمونږ د فیلډنګ د لاسه میچ زمونږ د لاسه نه ووت. حسن علي کیچ چې میچ شو د هغې نه بعد شاهین افریدي درې چکې وخوړې او میچ زمونږ د لاسه نه ووت.
د کرکټ یو بل مینوال عبدالرحمن وایي،
نن مونږ یو سکرین لګولې وو په هغې باندې میچ کتلو، ډېر خوند یې راغو، خو په اخره کې د حسن علي د کیچ چې کم ډراپ کړو د هغې په وجه باندې پاکستان میچ وبایلو. نور چې کم خبرو کو د میچ په حواله سره، نو ډېر ښکلی میچ وو، پاکستان ډېر ښکلی لوبه کړې وه.
د پاکستان لخوا د 120 رنزونو هدف په تعقب کې د آسٹریلیا په 96 رنزونو خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. خو بیا د آسٹریلیا لخوا مارک سټیونز او میتو ویټ ښه لوبه وکړه او خپله لوبډلې د دویم ځل دپاره د 40 اووریزه نړیوال جام فائنل ته ورسوله. دا لومړی ځل نه دی چې آسٹریلیا د نړیوال 40 اووریزه جام په سیمی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. له دې وړاندې هم آسٹریلیا په کال 2010 نړیوال 40 اووریزه جام په سیمی فائنل سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. په کال 2010 کې مایکل هسی او اوس په کال 2021 کې میتو ویټ د پاکستان په ماتې کې مهم رول ولوبوه. معلومه دی وی چې د 2010 کال 40 اووریزه نړیوال جام کې مایکل هسی په وروستي اوور کې سید اجمل ته درې چکی او یو چوکا وهلی وه او خپل لوبه یې فائنل ته رسولې وه. اوس په 2021 زره یوشتم کې میتوویټ په 19 اوور کې شاهین ته د دریو چکو وهلو سره لوبا پایته ورسوله. د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د شل اوریزا نړیوال جام پای لوبا بعد نومبر 14 په دوبی کې ترسره شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 503 شپږ 900 سلوخت 400 شپږ 90.